السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراک کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول ګل ایاز د خبرونو سره.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین اکانی د لانجمن خط پر سر د دندې ګوښه کړی شوی. خیبر جنسی کې نامعلومه وسلوالو د یو بل سکول په چاودون کې موادو سره الوزولې دي، او مصر کې مظاهره چانو د فوج لخوا نوی وړاندیزونه رد کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین اکانی د دندې ګوښه کړی شوی. په حقانی تور وو چې امریکا ته د یو خط د لارې د پاکستان فوج د کنټرولولو خواص کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم ویان وای حسین اکانی ته د استعفی ورکولو ویلي، او د دې تورونو په اړه به پلټنې کیږي. د حقانی د مستعفی کېدو په اړه د امریکا د قومي سلامتیا سلاحکار بن روډز وای دا د پاکستان کورنۍ معامله ده، خو حقانی چې د امریکا حکومت سره نږدې اړیکې درلودې د کار ستاینه کړې ده. د امریکا ویان ذاتوی چې د امریکا لپاره د پاکستان څوک هم نوې سفیر ټاکلی شي ورسره به په موثره توګه کار کولی شي. حسین اکانی امریکا ته د خط لیږلو تورونه ردوي، بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د خط لیږلو معامله دروغ بللې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي تیره شپه د ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د لطیف خان سرکاري میډل سکول په چاودون کې موادو سره الوزولې شوې دي، چې له عملې یې د سکول ودانۍ راپریوتي، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوریدلې. د ایجنسی د تعلیم د چارواکو په وینا دې سره په خیبر ایجنسی کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره 88 رسیدلې ده. د ډیر اسماعیل خان دربند سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس په یو څوکۍ برید کړي، چې په نتیجه کې یې دوه پولیس والا مړه او د اس اچ او په شمول 5 کسان ژوبل شوي دي. د سیمې د مرشال ریډیو خبریال د خبر لمخې دا پیښه سار وختي 4:30 بجې د ډی ای خان نسلویخ کیلومتر لري دربند سیمه کې رامنځته شوي، چې نامعلومه وسلوالو په پولیس څوکۍ برید وکړو. په پیښه کې ای ایس آی محمد اکرم خان او یو بل پولیس والا مړه او د اس اچ او په شمول 5 کسان ژوبل شوي دي. د پاجواک خبری ایجنس تر مخه د افغانستان په هرات ولایت کې یو محکمه درې تنه چې د دغه ولایت د بیا رغبونې ټیم پی آر ټی په حملو او ملکی خلکو په وجنو کې لاس لرلو د 500 سزا اورولي. د هرات محکمه یو قاضي ویل چې دغه کسان د راروان کال د مې په 30 نیټه د هرات په ولایتي ټیم او د سینما په چوکي په حملو کې لاس لرلو، چې په نتیجه کې و ملکی کسان وژل شوي او یو سلویخ نور ژوبل شوي وو. د افغانستان په مرکز کابل کې ناتو او ایساف ځواکونو مشرانو په یو غټ خبری وینا کې ویلي دوی هیله لري چې د افغانستان په اړه د بون راروان کانفرنس کې به نړیوال هیوادونه یو مثبت پیغام وړاندې کړي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي ویان ډومینیک میډلی خبریالانو ته ویل دوی هیله مند دي چې د بون په راروان کانفرنس کې به د افغانستان په اړه یو ښه نتیجې ته ورسیږي. دوی زیاتوي
NATO expects that the Bonn conference will send a very clear
signal. دوی ناتو هیله مند چې نړیواله ټولنه به د بن په دویمه نړیواله ناسته کې د افغانستان او سیمه په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي، او هغه دا چې د افغانستان په اړه د نړیواله ټولنې ژمنې تل پاتې دي.
د افغانستان په اړه به را روانې میاشتې کې د جرمني په بون ښار کې یو کانفرنس ترسره کیږي، چې پکې به امریکا او ناتو هیوادونه د دغه هیواد ستونزې او حل په اړه خبرې وکړي. مصر کې په زرګونو مظاهره چیانو چې التحریر سلور لارې قبضه کړي د فوج لخوا نوي وړاندیزونه رد کړي. د فوج لخوا نوي وړاندیزونو مخه د سلور ورځو راهیسې د نښتو مخنیوي کول دي. د مصر فوجي کونسل مشر فیلډ مارشل حسین تنتناوي په ټلویزیون وینا کې وړاندیز ورکړو چې د ولسی ولسمشر ټاکنه به د 2012 کال په لومړو میاشتو کې یقیني کولو لپاره هلې ځلې توندې کړي. دوی د فوجي حکومت واکمنۍ د ختمولو لپاره یو شمیر وړاندیزونه هم ورکړل. د دې نه وړاندې د مصر فوجي کونسل تر 2012 کال اخیری یا تر 2013 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو خبره هم کړې وه، خو په ظاهره د مصر مظاهره چانو د فوج وړاندیز رد کړي او د دوی څخه د واک نه د لرې کېدو غوښتنه کړي. په لندن کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل چارواکي سید هادی دی د موجوده حالاتو په اړه وای.
They have used again the same rhetoric as the under Mubarak.
دوی یو وار بیا لکه د مبارک په دوره کې بچ کېدل د امنیت او د عامه نظم اړتیاو ته په رجوع کولو د دروغو لافي ولي. دوی بنیادی ازادۍ تر خپل لاندې کړی او کته د دوی کارکردګۍ ته ګوري نو دوی تر مبارکا لا بد واقع شوی دي.
They have done far worse than Mubarak.
اوریدونکو تاسو دا مشال لړیو نه خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو جرنل اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې د یو قرارداد لاري د سوریا یا شام حکومت لخوا د مظاهرچانو پر ضد د عملیاتو غندنه کړې ده. دا قرارداد چې غربي او یو شمیر عرب هیوادونو مرسته ورته ترلاسه وه، په حق کې 122 او په مخالفت کې 12 غړي هیوادونو رای واچولې. 120 هیوادونو په رای کې برخه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر بشار الجعفري د قرارداد مسوده د جنگ اعلان بللې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه د مارچ میاشت راهیسي د شام حکومت لخوا د مظاهرچانو پر ضد عملیاتو کې 3500 کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دی، د لیبیا عبوري وزیر اعظم عبدالرحیم الکب د قومي انتقالي شورا لخوا د منظورې وروسته نوې کابینه اعلان کړي. د لیبیا قومي انتقالي شورا به را روان کال جون میاشت کې تر ټاکنو پورې د هیواد واک ولري. د اګست په میاشت کې د معمر قذافي حکومت نسکورول وروسته د لیبیا نوي مشران د هیواد کنټرول ترلاسه کولو او حکومتي ادارې جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین حقانی امریکا ته د یو خط لیکلو په تور د راپورته شوو حالات وروسته مستفی شوه. د افغانستان په مرکز کابل کې نیټو او ایساب مشانو ویلي هله لري د بون پر روان کانفرنس کې به نړۍ د دغه هیواد په اړه یوې ښې نتیجې ته ورسیږي.
NATO expects that the Bonn conference will send a very clear signal.
De wai NATO hilamana da chinade wala tolana badabun padwe manade wala nastake da Afghanistan aw sime paada yo waze paigham ro andik.
Amnesty International wai da Misr maujuda pauzi mashan da pakhwani ulus mashr Hosni Mubarak na ziyat pa Misri ulus tashaddud kawi aw da Suba Khyber Pakhtunkhwa hukumat wai baid da Taliban sara pa khabaro ki tole dale barkha walari aw ziyatawi.
دوی به درې واړه یو ځای کېږي، په یو بل به اعتماد کوي او بیا به چې کوم دی نو مذاکرات کوي. بیا امکان شته چې نتیجه روزي په ګډ ګډ کې ځان ځان له واړه واړه مفادات خو کېدی شي، خو ملکی اوورال مفادات په دې باندې چې کوم دی نو محفوظ کولای نه شو.
د مشال ترڅنګ وسی رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین حقانی د یو لانجمن خط لیکلو وروسته په اسلام آباد کې مستفی شوی دی. په حسین حقانی تور دی چې امریکا ته د پاکستان د پوست کنټرولولو په اړه یو خط لیکلی وو. ولې حسین حقانی دغه تورونه ردوي؟ سو شپې وړاندې مو د مشال خبریال احمد الله نه په دغه اړه وروسته حال پوښتلی وو.
د صدر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر احمد شجاع پاشا، د دې څلورو سره د حسین حقانی یو میټینګ وشو په ایواني صدر کې. د اغه وروستو چې کوم میټینګ کې حسین حقانی چې کومو د اغه نه وزیر اعظم د دې معاملې د انکوایري حکم ورکړو او د اغه نه استعفا واغستله. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم اعلامیه جاری کړی شوی دا پاغه کې ادا دغه شوی دا چې د دې معاملې انکوایري چې کومه ده هغه په اعلی سطح باندې کولای شي او د حسین حقانی نه استعفا غوښتو. مقصد هم دا و چې دا کومه انکوایري چې کومه کیږي هغه په صحیح طریقې باندې وشي، ځکه چې دا نه چې حسین حقانی د پاکستان سفیر دی نو دی وجنه هغه نه په صحیح طریقې سره انکوایري وکړل شي. اجلاس چې کله شروع شو نو حسین حقانی د مختلف سوالونو جوابونه ورکړل. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او د آی اس آی مشر احمد شجاع پاشا ته مختلف پوښتنه وکړل. په یو ځای کې د احمد شجاع پاشا د حسین حقانی نه دا پوښتنه وکړه چې د دې نه مخکې کېری لوګردل لکه چې موږ ته هغه وویل چې موږ ته د منصور اجاز لخوا چې کوم بلیک بیری چې کوم مواد دی هغه راکړی شوی دی او نور ایمیل چې کوم دی هغه کله کله ټولې خبرې شته. او د دې نه علاوه چې د کیری لوګر بل چې کله جوړېدو په هغه کې ستاسو په کتاب کې چې کوم په هغه کې داسې شکونه د فوز په خلاف باندې کوم شامل کړی شوی هغه هم ستاسو په خوخه باندې هغه وخت کې فوز ته ونه ویل او موږ غلي کېناسل. اوس بیا د هغه وروسته دا قسمه بیا یو کاروایی وشول او په هغه کې تاسو پوره پوره ککړی په دې حسین حقانی وینا و چې ما هیڅ کله داسې نه کوم مضمون چې کوم دی ما لیکلی دی او نه زغواړم چې د ملک لپاره دا قسمه مشکلات چې کوم دی هغه جوړ جوړ شي او دا ټول د منصور اجاز کارستاني د لکه غیر ټول د دروغ په ما باندې الزامات لګولي زه هیڅ قسمه داسې د مضمون نه نیمه خبر حسین اقای نه استفاق واستو ورستو وزیر اعظم چې کوم د دې اعلی ستوان له انکوایری حکم ورکړو او دا چې کوم انکوایری دا رواني او دا صدر زرداری هم دا خبر وکړ چې اعلی ستای کمیشن د جوړ کړی چې هغه د معاملې چې مکمل تحقیقات وکړي.
احمد الله د حسین حقانی د مستفیکې دوه ورستو د غلط سیرون کې سوای پر روانو حالاتو دا چې سیاسي ګوندونو حکومت ته نیټه هم ورکړي چې دغه لانجمن خط پلټنې دی وشي.
سیاسی چارو کم کار پوهان چی ال ته پدی مختلف امور نظر لون کی چکم دی اغه دا خبره کئ چ پدی معاملہ کی ترڅ حدا د حسین قانی چکم دغه د شمولیت دی اغه پدیش تر کدا پک نه ویل کا منصور اجاز سو کو اغه ته څه ضرورت دی خط لیکلو لکه اغه پدی کی فائدت سو خود سنا سو انوالمنت چکم دی سنا سو کړتیا د حسین قانی مشتا او دلته دا خبره هم کئ چې صدر آصف علی زرداری په خوخه باندې خو دا خط نه لیکل شوی خو دې کی بس صدر سره لګ ډیره خبره هم پدی حق لشي ځکه چې حسین قانی چې سکار هم کوي پالت په امریکا کې نو هغه ټول صدر آصف علی زرداری په خوخه باندې کوي نو سیورم کې دا خبره کوي چې د معاملې چې کومه عمده شانتي او آزاد تحقیقاتي کمیشن چې کوم د انکوایری حکم چې اوسم ورکړي په کار د چې دا جوړ کړی شي او په دې معاملې کې چې هر څوک ککړی ته هغه حسین قانی په کار د چې سخت نه سخت د دې کاروایو کړل شي او د دې کې چې هر څوک ککړی د هغه په ضد باندې ګامونه پورته کړل شي.
مشال ریډیو ته وګي د صبح خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د دغه صبح په لکی مروت ضلع کې په 13 ورځو کې د خپل دورې پر مهال په وسوال طالبانو په ډاګه د سولې او خبرو غک کړي وو او داسې هغه وسلوال چې غواړي وسله وغورځوي دوی ورسره خبرو ته تیار دي. له دغه وروسته د طالبانو یو ویاند میډیا ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی هم خبرو ته تیار دي. دا چې اوس د طالبانو د دغه وړاندیز په اړه د صبح حکومت سوای په پیښور کې د مشال خبر ریال خالد خان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین سره خبري کړي چې وايي باید طالبان هم د دوی په شان په ډاګه د امن د خبرو لپاره غږ وکړي نه چې په پټه او زیاتوي.
دا څه چې موږ خود مذاکرات خلاف نه یو خدا خبره چې د ضرورت وړي محسوس کو چې مذاکرات کیږي او دا پټ ولي د دې اعلان ضرورت وړي پیخيږي که مذاکرات ته خو بول کی مونږ چې کلمه لکند کې مذاکرات کوله خټو دنیا ته پتا و دا غي خدا ضرورت مونږ نه مسو چې خلکو ته وایو خلکو به تاسو کوم هم غواړی که مذاکرات کیږي ډیره خبره ده مذاکرات په څه بنیاد کیږي څنګه کیږي کدا امن په خاطر وي او د حالاتو ضرورت مطابق وي ډیره خبره ده خدا خبره لازم ده چې مذاکرات که صرف د پاکستان او د طالبانو ترمنځ کیږي دا نشي کامیابېده که چرته د امریکای او د طالبانو ترمنځ کیږي دا نشي کامیابېده که افغانستان او تشته طالبان کې دا نشي کامیابې دی چې کوم قوتونو دلته د پشریکه باندې دا د دشتګردۍ د خاتمې مل تړلې ده دی به درې وړې یو ځای کیږي په یو بل به اعتماد کوي او بیا به چې کوم دینو مذاکرات کوي بیا امکان شته چې نتیجه روزي په ګډ ګډ کې ځان ځان لا وړو وړو مفادات خو کېدې شي خو ملکی اورال مفادات په دې باندې چې کوم دینو مو محفوظ کولې نشو
څه غنې چې میډیا په دې کې څومره کردار ادا کوي
څه قوتونو داسې شته چې ټریبل بیلډ د بفر زون په حیثیت د افغانستان پاکستان ترمنځ استعمالول غواړي او اراده تن دا تکه چې کوم دې پسمان د ساتل غوړي زکه کدی کې شعور رو او د دوی مطلب چې دا کم ضرورت دی دا پوره شي نو غي بیا سو استعمالول نه شي لہذا دا به انټرنیشنل قوتونه دې کې شته زمونږ ملکی قوتونه په دې کې شامل دي په علاقائی قوتونه په دې کې شامل دي او د ټریبل بیلډ خپل سیستم او خپل خاص قوتونه هم په دې کې کوم دې نو شامل دي او زکه ټیرریسټ زیات تر چې کوم دې په ټریبل بیلډ کې پراته دي چې هغه خامخا مطلب دا منطقه مطلب د غرنګ په اور کې ساتل غوړي لہذا زمونږ د خپل طرف نه چې کوم دا تجویز ضرور دی دا ما ورم کو چې تاسو کلم داسې خبره کوي نو چې تاسو د ټریبل بیلډ نم خبري د انټرنیشنل ارادو نم خبري د علاقائی ضرورتو نم خبري او د اغه په مناسبت سره تاسو د دې مطلب د غلطه چې کوم ریفارمز دي چې دا ډیر معمولی دی او په دې سیاسي خلکو تحفظات دي چې په دې پویول بیا د دې ملګرتیا کول او دغه سر رنگ چې کوم دی ابتدا کول که یو ځل ذهني تور دا خلک په دې خبره تیار شو نو دې د خپل دشمن د پیجندو د پاره وتا سنتیا پیدا کیږي شعور بم پکې پیدا کیږي چې کوم خلک شعوري تور چې کوم دی جهاد ته یعنی زه د میډیا او د خلکو ته خبر رسانی په کبایلو کې دا د جهاد نه پیسې قیمت کم نه غړم
میا صاحب تاسو وې چې راتلونکي درې میاشتې یا څو میاشتې خطرناک کې دي چې کوټلې ګامونه پورته نه کړی شو څه په کوم بنیاد
دا سده چې تاسو خپل وګورئ چې په پاکستان کې د جمهوریت سیستم د خرابې دوه لپاره سمره کوششونه کوي نن یو ورکوټه غونټه خبره ده چې خط ته د خط بنیاد نشته نه داس خط شته نه نمشته خو قوتونه دومره مضبوط دي چې د یو به داس خط خط نه ای داسې طریقه جوړ کړی چې جمهوریت په خطر کې خلکو تخکاری دا په دې بنیاد باندې چې دلته په پاکستان کې ماغه نظام چلول نه غواړي چې هغه په دې منطقه کې په مستقبل کې یو کردار ادا کړي او ارادتن مطلب لکه دلته پولیټیکل لیډرشپ او مطلب چې فوجي لیډرشپ دا په سیم پیج دی د کی د غلط فهمی پیدا کول لپاره چې دا ډیسټیبلایز شي نو چې پاکستان ډیسټیبلایز کوي د دې مطلب دی چې هغه قوتونه نور اراده لري او چې کله داسې اراده لري چې په پاکستان کې ګډوډ شروع شي صورتحال چې کوم دی د کابونه بهر شي نو بیا چې کله هغه بل گیم کوي نو د هغه میدان وجه کوم دی نو هغه ټرایبل بیلټ وي او دا خانه جنگ کوم صورتحال چې دی یا د تبعی کوم صورتحال چې دی یا ورپسې د کارپیټډ بمبینګ چې کومه خبره ده نو هغه بنیخ پنه را ټرایبل بیلټ افیکټ کوي او ورسره چې کوم دی نو زمونږ خیبر پختونخوا بیا داسې نور پاکستان نو دا صورتحال ښکاري خو د دې د ختمېدو لپاره اراده پکار دي دا نه چې یره پکار ده یو نظر دی چې دا خطره شته بل نظر دا پکار دی چې دا خطره به څنګه مونږ فیس کوو د فیس کولو نظر مونږ لرو د هغې ضروریاتو تحت چې کوم دی مونږ په بین الاقوامي لیول هم خبره کوو مونږ په ملکي سطح هم خبره کوو مونږ په سیاسي میدان کې هم کوو مونږ په سماجي میدان کې هم کوو او هغه قوتونو ته هم کوو چې دلته اراده لري دا به یوازې زمونږ تاوان نه دا به د دې ټولو قوتونو تاوان وي لهذا امن د ټولو ضرورت دی
د صوبه خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وو چې وای باید د امن او سولې په خبرو کې ټول فریقین په ګډه خپل رول ولوبوي او اوس هم زو د افغانستان مرکز کابل ته چرته چې نیټو او ایساب ځواکونو مشرانو په یو ګډ خبري وینا کې ویلي دوی هیله لري چې د افغانستان په اړه د بون پر روان کانفرنس کې به نړیوال هیوادونه یو مثبت پیغام وړاندې کړي چې له امله یې دغه هیواد د جوګه شي چې امنیتي ځواکونه یې د امنیت د خوندي ساتلو کار په خشان سرتا ورسوي او دا چې نړۍ به د افغانستان سره خپل مرستې جاری ساتي تفصیل لپاره د کابل نا زمونږ د همکار حمید مومند دا رپورټ اورو
په افغانستان کې د ناټو مامورین د ناټو په ګډون د ځینو هیوادونو لخوا د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره روسي اقدامات د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوامداره ملګرتیا او همکاري څرګندوي بولي په کابل کې د ناټو د ملکی استازي وان ډومینیک میډلی خبریالانو ته وویل دوی هیله مند دي چې د بن پر راتلونکي ناسته کې نړیواله ټولنه به د افغانستان او سیمې په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي د چې د سه‌شنبه په ورځ د ایساف له وان سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله د ناټو ځواکونو د حضور په اړه د ګاونډو هیوادونو اندېښنې بې ځایه وبلل او ویل
ناټو ایکسپیکټس دټ د بون کانفرنس ویل سند ا ویری کلیر
د وای ناټو هیله منه ده چې نړیواله ټولنه به د بن په دویمه نړیواله ناسته کې د افغانستان او سیمې په اړه یو واضح پیغام وړاندې کړي او هغه دا چې د افغانستان په اړه د نړیواله ټولنې ژمنې تل پاتې دي ناټو تل ویلي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د ایساف ځواکونو د حضور په اړه چې د افغان دولت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوښتنه میش شوي د ویرې لپاره سن نه لري په افغانستان کې د ایساف ځواکونو له نه حاصل وختو هیوادونو څخه تشکیل شوی چې اکثره دغه هیوادونه د افغانستان له ګاونډیانو سره غښتلې اړیکې لري د ناټو مامورینو دا ډاډګیرنه په داسې حال کې ورکړه چې په کابل کې د لوی جرګې له پریکړې وروسته روسیه په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو په اړه له واشنگټن نه وضاحت غوښته په افغانستان کې امریکا ته د پوځي تاسیساتو په واک کې ورکول یو له هغو مواردو څخه و چې لوی جرګې په مشروع ډول تایید کړل د پرمختګونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د سیمې په کچه د لوی جرګې د ګډوډولو لپاره پراخې هڅې شوې وې د افغان امنیتي چارواکو په سر ناټو هم د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د هڅې تاییدوي خو د کوم هیواد د نوم له اخیستلو ډډه کوي په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرسن جاکوبسن وویل چې دوی هم په دې اړه راپور نه لري چې په افغانستان کې دننه د ځینو کړیو تر څنګ د سیمې ځینو هیوادونو هم دا هڅه کړې ده د وای د لوی جرګې بریا یو ښه نښه ده چې افغانستان او د افغانستان خلک پرته له دې چې د بهرنیانو له نفوذه وویریږي چې زه په اړه معلومات نه لرم خپل پرمختګ ته دوام ورکوي خو موږ دا ویلو شو چې په افغانستان کې دننه او بهر ځینو کړیو نه غوښتل چې لویه جرګه بریالی شي خو د ځینو افغان کتونکو په وینا ایران او پاکستان د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دي چې هڅه یې کوله د لوی جرګې د جوړولو مخنیوی وکړي ایساف دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې لوی جرګې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه یو شرط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو بندول وړاندې کړی دی د ایساف وان ویل چې د لوی جرګې د دې شرط اساسي هدف دا دی چې د دغه عملیاتو مشري باید افغان ځواکونو ته وسپارل شي او د هغه څه دی چې ایساف پرې لا د مخه کار کوي
د کابل نا زمون همکار حمید مومند وو او اوس هم رازو یو بل رپورت ته رويټرز خبري اجانس لیکي په افغانستان کې که څه هم درې ټریلیون ټریلیون په اندازه طبي زیرمې دي، خو په دې هیواد کې د نامنو او ځینو نورو ستونزو له امله ترې ګټه پورته کېدل ستونزمن دي. او دا په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، نو د افغانستان ځواکونو لګښت میلیارډ ډالرو پورې اټکل کیږي. د دې لیکنې غټکی د حسیبا شهید ناورو.
رویټرز خبری اژانس لیکي افغان حکومت دا وخت د نړۍ د تر ټولو کمزوري هیواد د بیارغولو هڅه کوي. دا یو داسې هیواد دی چې ګمان کیږي پټکلی توګه د 3 ټریلیون ډالرو طبیعي زیرمو غني کارت له ځان سره لري، خو د دې هیواد مدني مواد له هغه پیسو سره چې په بانک کې نقد وي ډیر توپیر لري. لیکنه زیاتوي د هغه هیواد لپاره چې تمه کیږي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د کال 15 میلیارد ډالر امنیتي بل ورکوي، بد خبر دا دی چې د قانونو په برخه کې به پانګونه، ارزونې، ترانسپورت او خرڅلاو ډېرې پانګونې او وخت ته اړتیا ولري. که چېرته د افغانستان د نور آمدن له لارې د پوځ او پولیسو تنخواوې پوره شي، د قانونو آمدن به بیا هم د افغانستان اقتصاد په پښو ونه دروي، ځکه چې یاغیان بنسټیز جوړښت ورانوي. د تعلیم په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي او داسې باور کیږي چې د بیکارۍ کچه به په دې هیواد کې 30% کې لوړه شي. رویټرز اژانس په دې اړه په کابل کې د سیاسي څېړونکو د یو مرکز د مشر توماس ریټینګ خبره را اخلي چې وایي قانون په افغانستان کې داسې دي لکه د سپینو زرو ګولۍ، او یوازې افغان حکومت نه، نړیواله ټولنه هم په همدې سترګو ورته ګوري. نوموړی زیاتوي دا خبره ده چې په افغانستان کې قانون ډیر دي، خو دا ضروري نه ده چې د معدنونو کیندل د عادي خلکو ژوند ښه کړي، او ډیر کله د یو کمزوري حکومت په ساحه کې قانون ممکن ډیرو شخړو ته لار پرانیزي. افغان چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د مس وسپنې، تیلو، ګازو، سرو زرو، سپینو زرو او یو شمېر نورو زیرمو ارزښت 3.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. له یو کال راهیسې چې د سرو زرو او مسو بیې تر بل هر وخت لوړې شوې دي، د دغو قانونو اهمیت هم په نړۍ کې زیات شوی دی. په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ډیر معلومات لا هم د شوروي اتحاد د وخت دي، او د ځمکني علومو ګڼ کارپوهان په دې باور دي چې په دې برخه کې ډیرې سپړنې او تحقیق ته اړتیا شته. د ځمکني علومو یو افغان امریکایي حسن الف رویټرز اژانس ته وویل د افغانستان د قانونو په برخه کې د دقیقو معلوماتو لپاره سرچینو ته اړتیا شته. په کاناډا کې د قانونو د برخې یو قانون پوه مکلیوټ ډیکسن وایي په افغانستان کې وړې زیرمې هم په سلګونو میلیونو ډالرو ته ضرورت لري، او د سترو قانونو لګښت بیا میلیاردونو ډالرو ته رسیږي، او څوک د افغانستان په څیر هیواد کې چې امنیت ښه نه دی ډیره پانګونه نه کوي. په افغانستان کې 3 لسیزو جګړو وروسته مهم بنسټونه وران شوي دي، او دا هیله لګده چې ژر ورغېږي. ملګري ملتونه وایي روان کال په افغانستان کې شخړې د 13 کلونو په موده کې تر بل هر وخت ډېرې وي. خو د دې سربېره د چین یوې کمپنۍ په 2008 کال کې د عینکو د مسو د کان د را ایستلو په برخه کې تړون وکړ. د دغه کان کار پیل شوی دی، خو د څېړونکو په وینا تر اوسه پکې افغانانو ته ډېر لږ کار پیدا شوی دی. د افغانستان د کانونو په وزارت کې د عینک د کان لپاره یو سلاکار جیمس سیاګر وویل چینایي کمپنۍ ژمنه کړې ده چې سیمیزو افغانانو ته به په دې کان کې کار ورکوي، او بیا چې کله دغه کسان په تخنیکي برخه کې وروزل شول نور کارونه به هم هلته کوي. خو تر اوسه پورې د چینایي کمپنۍ خپل خلک په کار ګمارلي دي، او له چینایي خپل کارګران راوړي دي، نو دې کان هم تر اوسه لکه څنګه چې هیله کېده عادي افغانانو ته ګټه نه درسولي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې په مصر د پوځي واکمنۍ ضد نوو پاسونونو د دغه هیواد رواني اونۍ پارلماني وټونه له خطر سره مخامخ کړي، د مصر پوځي کونسل د سیاسي بحران د لامینځ وړلو په مقصد حکومتي واک تر روان کال د جولای تر میاشتې ملکی ولسمشر ته د حواله کولو وړاندیز کړی دی. امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان په عین وخت کې په مصر کې د تاوتریخوالي په روانو پیښو سخته اندېښنه ښودلې. سیل لپاره د واشنگتن نه هارون بچاورو.
له مصر څخه را رسیدلی خبرونه وایي د دې هیواد پوځي شورا د سیاسي ګوندونو له استازو سره په لیدنه کې د اوسنۍ کابینې د غړو د استعفاګانو د منظورولو تر څنګ په نږدې راتلونکي کې د حکومت واک اختیار یو قومي حکومت ته د سپارلو ژمنه کړې ده. د مصر د پوځي ځواکونو د تر ټولو لوړې شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتوی د دې هیواد په دولتي ټلویزیون دغه پریکړه داسې اعلان کړه:
قبول استقاله حکومت الدكتور عصام شرف.
ما د عصام شرف د حکومت استعفا منظوره کړې ده، او دا به تر هغه چې نوی حکومت جوړ او ټول اختیارات په خپل لاسو کې واخلي خپل کار ته دوام ورکړي. لدې سره به نوي حکومت ته فرصت برابر شي تر څو د پوځي ځواکونو د سترې شورا سره په همکارۍ د انتقالي دورې چارې سنبال کړي.
بالتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
نوموړي دغه راز په خپل سرګندونو کې تسلیق کار کړه چې د مصر پارلماني انتخابات به د پلان مطابق را روان او نه سرته ورسي، او په ډاګه کړه چې د هیواد پوځي ځواکونه په مصر د واکمنۍ کولو هیڅ آرزو نه لري. رویټرز ایجنسی له پوځي شورا سره د 13 ورځې پلیدنه کې برخه اغستونکي د اسلام پاله ګوند د یو سیاستوال عماد عبدالغفور له قوله لیکي چې وایي موږ ملکی ولسمشرتا د اقتدار د انتقال لپاره د 2012 کال د جولای د میاشتې په نیټه کولو سره موافقه شو. حال دا چې د راپورونو پر اساس د پوځي واکمنو د مخکینی مهالویش تر مخه د جمهوری ریاست ټول ټاکنې د روان کال اخرنی او شپو ورځو ته ځنډول شوې وي. په ورته وخت کې د ازادۍ او انصاف په نوم د مصر د یو اسلام پاله سیاسي ګوند مشر محمد سعد الکتتنی رویټرز ایجنسی سره په برو کې د ډایالوګ لاره د هیواد د بحران د سولې زحل او د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو محاکمې ته د وړاندې کولو په خبره ټینګار وکړ.
نلقوه سیاسيه
لدې بحران څخه د وتلو لپاره سیاسي قوتونه باید د آرامو خبرو اترو په پیلولو د مظاهرو کولو په حق او په یو شمېر نور مطالبو سره یو سلاشي. اولنۍ خبره خدا ده چې امنیتي ځواکونه چې تحریر چوک او د هیواد نور چوکونه نیولي د ټینشن د کمولو او ډایالوګ لا د یوې موقع د ورکولو په خاطر دغه ځایونه خوشي کی. همدارنګه د خبرو تر پیلولو او له چوک څخه تر وتلو مخکې د شهیدانو وینه به هیرول نه شي. د دې لپاره چې عامه نظریه په خپل حق کې راوړو، هغه کسان چې د مظاهره چانو په وجنو کې لاس درلود باید لوی عمومی محاکمه تیر کل شي. راپورونه وایي د قاهرې په تحریر چوک مظاهره چانو په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو سره یې نښتې هم شوې، سندرې ویلې او د پوځي حکمرانانو پر ضد یې شعارونه پورته کول. دوی بارغونه په لاسو کې اغوستي وو چې ورباندې لیکل شوي وو مصر له غلو او له پوځ څخه وژغوري. اخوا بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د مصر پوځي واکمنو بشري حقونو ته د درناوي په لړ کې تش تورې وعدې کړي او دا چې د مظاهره چانو د زورولو لپاره د کرایي بدماشان کارولې دي. د یاد سازمان لپاره کارکونکي یو مصري سیډنکار سید حددی په لندن کې رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې په ډاګه کړه چې د مصر اوسنی پوځي واکداران د ولس د بشري حقونو په چکولو کې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له رژیم هم سوګاما مخکې تللی دي. دوی یو وار بیا لکه د مبارک په دوره کې بچ کېدل د امنیت او د عامه نظم اړتیاو ته په رجوع کولو د دروغو لافي ولي. دوی بنیادی ازادۍ تر خپل لاندې کړي او کته د دوی کارکردګۍ ته وګورې نو دوی تر مبارکه لا بد واقع شوی دي. کتون کی پیانه حال کې د مصر د نو ولسی بلو پترس کې تر دې د ماده شپږ دیر شو عام وګړو وژنو ته اشاره وایي. شکمنه بریخي چې د پوځي شورا د 13 ورځې ژمنې مظاهره چانو ته قناعت ورکي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو په خبرونه کې زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې بوزګران وای چې د تیلو په د لوړو قیمتونو سره د ټیوبویلونو د په اوبو د سمکو خړوبول د بوزګرانو لټوان نه وتلی او کې په دې اوبو وبکوي نو حاصلاتو کې ورته هیڅ کټه نه پاتې کیږي. تفصیل لپاره د خوست نه د نکیب الله متنوال دا رپورټ ورو.
خوست تر ډیره یو غرنۍ سیمه ده چې هوار ازمکه کم او د کار لپاره مناسبه ده. خو دومره بارانی او به کاریزونه او چینې نه لري چې زراعت ازمکه خړوب کړي. ځینې ازمکوال د خپل ازمکو خړوبول لپاره ژور څاګان یا ټوبیلونه ایستلي او ورسره په نږدې خلکو هم اوبه خرڅوي. خو اوس چې تیل قیمت شوی نو د برمو یا ژور څاګانو په اوبو د ازمکو خړوبول د بزګرانو لټوان څخه وتلی ښکاري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د ذخیره کولو لپاره باید دولت بندونه جوړ کړي چې له یوې خوا به د ازمکو خړوبول اسانه شي او له بلې خوا به برېښنا یا بجلی هم تولید کړي. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی زاهد الله وایي چې دوی څو جری بزمکه لري خو د کار پر وخت یې ټوله ګټه په اوبو سره ولګیږي.
تڼۍ ولسوالۍ چې دی کنا مکمله په 15 کې به ګول دی، ډېر مشکل لري، غریبون ډېر دي او بل ډیزل مخه چې نه ویني بډره ژوره د کنا باید میک وجرب نه 15 روپۍ درې می په وجرب نه بل میک دا وختونه چې میک ته ویلې تیری کی بندینه تیر کی بډره ش.
خو د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سلطان وایي چې نه یوازې د ژورو څاګانو اوبه قیمت دی بلکې دا اوبه د ځمکو لپاره هغه شان ګټورې نه دي لکه رواني اوبه. نوموړی زیاتوي چې د ژورو څاګانو د اوبو له امله د هر فصل لپاره دوه ډوله سره ورکوي.
مځکه نشه راستی کېږي، میږ چې ورېدلی دي باز خوښیرونه نه دا خبره چې میږ ورېدلی د دایو کسم ګاز لري. دا مځکه ډېره خروپوي، یدې لپاره هر وخت سره نه وي او دوه قسمه سره سره استعمال نه شي. فصل نه روکوي، کوي فصل روکوي، دویم فصل نه روکوي. خا به دا وي دغه پوسې مځکه په مخې بچ راو نه وي دا وو وی هر څه غاز خرج شوی وي د مرزکه ته ډیره پیدا لري.
د خوست د اوبو د تنظیم رئیس انجینر محمد نسیم کریمی وایي چې وزارت په پلان کې لري چې په ټول هیواد کې 111 بندونه جوړ کړي او په دې کې خوست هم شامل دی چې په جوړېدو سره باید بزګرانو ستونزې هم هواری شي.
دولت په سطحه مونږ پلان لرو، مونږ وزارت 111 بندونه د افغانستان په سطحه نیولې دي. یو کمپنی دو د کاناډا د هغې سره قرارداد شوه ده، دوی د هغې په سروینې مصروف دي.
تاسو د خوست نه د نقیب الله متنوال رپورټ اوریدو چې دغلته د اوبخور د ستونزو په اړه وو. په پېښور کې اوریدونکو د سهار 11 بجې شوي د ګلایاز نه لنډ خبرونه اورو.
د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین اکانی د دندې ګوښه کړې شوې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي تیره شپه د ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو سکول په چاودونکو موادو سره الوزولی دي. د ډیر اسماعیل خان دربند سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس په یو څوکۍ برید کړي چې په نتیجه کې دوه پولیس والا مړه او 15 ژوبل دي. مصر کې په زرګونو مظاهرچیانو چې التحریر څلور لارې قبضه کړي د فوج لخوا وړاندیزونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو جرنل اسمبلی د بشري حقوقو کمیټۍ د یو قرارداد د لارې د سوریه یا شام حکومت لخوا د مظاهرچیانو پر ضد د عملیاتو غندنه کړي او د لیبیا عبوري وزیر اعظم د قومي انتقالي شورا د منظورۍ وروسته نوې کابینه اعلان کړي.
او اوس هم په روانه خبرونه کې اوریدونکو راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه انیسا خالد بیانوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د طالبانو ناقانونه ګرځولي شوی تحریک مشر کمانډر له اړخه دا خبره د ستاینې وړ ده چې هغه د پاکستان حکومت سره د امن په حق له خبرې اترې جاری ساتل غواړي. په دې اړه د خبرو ځای کې فلحال جنوبي وزیرستان دی، خو ورو به داسې قسمه معاهده په نورو قبایلي سیمو کې هم کیږي. ادارې لیکي چې پاکستان خپل دی وخت په قبایلي علاقو کې د غیر ملکیانو د موجودګۍ له وجې د ګڼو ستونزو کار دی، ولی باوجود د دې بیا هم هغه د بار ملکي زامونو سره مخ دی او دا ویل کیږي چې پاکستان د ترهګرو په اړه سکوټلې ګام نه پورته کوي. بل اړخته د طالبانو ته تحریک سره تړلي کسان په قبایلي سیمو کې د ډرون حملو ذمہوار پاکستان ګڼي او دغه سي حالات د سمیدو نوم ناخلي. اداري لیکي چې امریکا د افغانستان د وتلو نه پس هل تخپلې اډې جوړول غواړي او په دې بابلا د پاکستان د مدد خواهش لري، ولی پاکستان داسې هیڅ قسمه کار کولو ته تیار نه دی چې په نتیجه کې افغانستان سره ورولي خراب شي. اداري اخیر کې لیکي چې د طالبانو له اړخه د خبرو اترو سره به په حالاتو ډیر ښه اثر وغورځيږي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو اعلی چارواکي په خوخه په خیبر پښتونخوا کې یو ورځ وړاندې اجلاس کې سیاسي نظام ته پیښو اندېښنو په حق له خبرې اترې وشوې. ادارې لیکي چې کله په حکومت فشار راځي نو هغه د هغې جواب د اسمبلیانو د قراردادونو په شکل کې ورکوي. په دې اجلاس کې هم د سازشونو په ناکامه کولو رڼا واچولې شوه چې هغه خلک کوم چې جمهوري ادارې کمزوري کولو کوشش کوي د هغې به په سیاسي توګه مقابله کوو. ادارې لیکي چې ملک دې وخت د نورو ستونزو کشالو سره سره که یو وړخته امریکي جنرل مایک مولن ته لیکلی شوی خط په بابلا بحث روان دی، نو بلخوا مسلم لیگ نن په دې اړه فیصله نه راتلو په نتیجه کې عدالت ته د تلو دھڑکه ورکړې ده. ادارې لیکي چې د ملک ټول سیاسي تنظیمونو یو بل پسې سازشونه شروع کړي دي، خو که دوی په اصل کې د ملک نظام سمولو او جمهوریت ته د ودې ورکولو دپاره سکول غواړي، نو ضروري دا ده چې دوی دې هم دغه حوالې سره سنجیده شي او بیا هغه ورځ لرې نه ده چې ډېرې خبرې به سمې شي او د دوی مېس کې به اتفاق هم ښکاره شي. د جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دې وخت په کراچۍ ښار کې د ټرافیک ډېر بد حال دی. د آبادۍ ورځ پر ورځ زیاتوالی او د کورونو بلډینګونو جوړولو سره حالات ډېر په تیزۍ سره د خرابېدو اړخته روان دي. د ټرافیک مسلې ختمولو لپاره مقامي انتظامیه د پولونو او سړکونو یو جال خور کړی دی، خو ولې د هغې باوجود هم د رکشو او موټر سایکلو له وجې اوس هم ستونزې رامخته دي او اکثره ایم ای جنا روډ بند وي. نو باید چې د کراچۍ د ټرافیک پولیس دی اړخ تخپل خصوصي توجه راوګرځوي او د ټرافیک نظام جوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو یو مقاله لیکلی او اخوا رويټرز خبري اجانس هغو افغانانو ته د امریکایي ویزو ته نه ترلاسه کېدو په اړه وایي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د دوانو رپورټونو مهمه خبره د عبدالحی کاکړ ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د نوم نشودلو پرشت د یو طالب قومندان او د دوو قبایلي مشرانو لخلي وایي د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل سو مرکچانو تیره میاشت د طالبانو سره د روغي پرتړون خبري اترې کړې دي. ورځپاڼه وایي حکومتي او پوځي چارواکو د دوشنبه پرځ د رپورټونه رد کړي. واشنگتن پوسټ وایي ځینې پاکستانی څېړونکي د طالبانو پر ارادو شک لري ځکه چې مقصد یې نظام لمنځه وړل او پر ځای خپل اسلامي قانون عملي کول دي. په پخوا کې د طالبان لخوا د سرغړونې له وجې څو ځله معاهده ماتې شوي او په ځینو کې بیا دا تړونونه طالبانو ته د بیا منظمېدو موقع په لاس ورکړی ده. د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان طالبان د افغانستان له طالبانو سره راحت احساسوي او کله ناکله ورسره کومک هم کوي. د ورځپاڼو په وینا افغان طالبان د پاکستان له قبایلي سیمو فعالیت کوي او په افغانستان کې پر نیټو ځواکونو نیغ په نیغه حمله کوي. امریکا پر پاکستان زور راوړي چې د دې افغان ډلو پر ضد کاروایي وکړي خو دا غوښتنې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ترنګلې کړې دي. بلخوا رایټرز خبري اجانس د امریکا هغو افغانانو ته د ویزا ورکولو پر پروګرام رپورټ لیکلی چې له امریکایي پوځیانو ډیپلوماټانو او سازمانونو سره کار کړی خو اوس ورته ویزاوې نه دي ترلاسه شوي. د دې پروګرام منظوري دوه نیم کال وړاندې ورکړل شوې وه. د پروګرام له مخې له امریکا سره کار کوونکو افغانانو چې ورته په هیواد کې خطر دی د امریکا ویزه ورکول کېږي. د رایټرز په وینا تر اوسه 2013 افغانانو د امریکا ویزو ته درخواستونه ورکړي چې د 40 درخواستونه رد شوي او یوازې یو د انټرویو لپاره وربلل شوی دی. د اجانس په وینا د دې پروګرام له مخې هیڅ چاته ویزا نه ده ورکړل شوې. په دې کې یو هم د امریکا د پرمختیایي کارونو له ادارې یو ایس ایډ سره له تیرو دوه نیم کالو راهیسې کار کوونکی محمد ظاهر مشتاق دی. د اوه میاشتې وړاندې د ویزې درخواست ورکړی خو لا تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکول شوی. نوموړي رایټرز خبري اجانس ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي او اتحادي پوځونو د وطني وروسته به له ده سره څه کېږي همدغه د رښتونې اندېښنه او ویره ده.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو
مشال ریډیو ته غوږی. د فاټا سیکریټریټ سپیشل پروجیکټ له اړخه د باجوړ ایجنسی کروندګرو او زمیدارانو ته د غنمو او ډی ای پی یوریا په لړ کې مرستې شوی خو ځای زمیداران وای پولیټیکل انتظامی دغه خپل خپلوانو او ملکانو ته ورکړي او دوی ته تر اوسه سندي ورکل شوی. شاهنواز ترګزی ورو.
د فاټا سیکریټریټ سپیشل پروجیکټ یعنی اف اس اس پی د لاندې د باجوړ ایجنسی یو زر کروندګرو ته د غنمو تخمونه او د ډی ای پی یوریا 50 کیلوګرام بورې ورکول شروع شوې دي خو یو شمیر زمیدار او کروندګر اولس وای په دې تقسیم کې پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی خپل منظور شوی تنانو سره مرسته کوي او یا د انتظامیه د چارواکو خپل خپلوان هم ترې استفاده کوي. محمد حسین د خار تحصیل د سیمې یوسف آباد اوسیدونکو یو زمیدار دی او هغه وای پروس کال هم د هغوی نمونه ولیکل شو خو بیا هیڅ ملاونه شو
مزمن نه له سواغه څو د سیمې ته وځي د پروس کني شانتي چل لا تا ونه کې یو لکه دوکان تا ونه کې چې نه موګه مې لیل لا کو څه پروګرام هم راغوسته مونږ ته وځي د اکثر په تینځه مشفقه مولا به تاسو ته مونږ خپل شی زواله کو چر د پراګانو ته ودرېږي انته به مونږ درو او ځاګې دې چې کومه یو ورو مونږ خپل شی زم ملاونه شو نه را نه راکلې دې اوس پم زمنګ د تشی سبه یو څو ملکانان او د دې خپل تورځه او ماماګل
عجب گل دو سلارزه تحصیل د لکی سیمی یو بل زمیدار دی ته هغه وینا وا دی زای کی صرف ملکانان د حکومت مرستیا خلی
او نمونه او کارونه نه واخیستل لمره ته بڑھاوی سامون لیس ته نه راکې خبر ادا ټول دغه سیستم د ملک سیستم دی تا غلا ورکې ټول کړه د بوات هغه څنګه د غریبانو لپاره راغلی هغه ټول دی واښت.
بیا مو د اف اس اس پی باجوړ ایجنسی ډیولپمنټ افیسر میرعالم خان سره خبرې وکړې. هغه وویل دا نمونه د زراعت محکمې د سروې ورستو هغوی ته ورکړي.
دا د پولیټیکل انتظامی د زراعت محکمې په وساتت باندې اغي لیستونه جوړ کړی دي او هغه لیست زمیدار چې هغه اغي ته پته ده زیاره دا پوتنشل فارمرز دي کوشش شوه ده دازلې چیرې بلکې تیر دلم کده چې د زمیدارو شکایت وو خو هغه زمیدار چې چاته ملاوي نو هغه خوشحالي
خو چې کوم زمیندار ته میلاو نه شي نو هغه بیا دا ګیله کوي چې یاره دا کې زما موږ سره بې انصافي شوې ده.
د وزارت د محکمې یو چارواکي غږ ریکارډ کولو څخه بخنه غوښته او وی ویل چې هغوی د مستحق کروندګرو 200 نمونه اډیشنل پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی دفتر ته استولي وو، خو د هغې نه پکې یو کروندګر سره هم مرسته نه ده شوې. نو بیا مو د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ دفتر سره تماس ونیو. په دفتر کې موجود ډیولپمنټ اسسټنټ حنیف مشال ریډیو ته وویل
کاغی خلقم ذمہ داری دی خپل زمه کی دی نو هغه کسان پکې دی دا پته مونږ ته نشته چې لکه دا د اګریکلچر نمونه دی کدا غي دی خو سر په اګریکلچر کړی دا
د کروندګر اولس پوینه باید داسې تقسیمونه دی په غیر جانبدارانه او منصفانه ډول وشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM تاسو مشال ریڈیو تغوغی اوریدونکو اس هم رازو د فلمونو په اړه یو رپورت تا کس هم د لسیزو راهیسې د افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې هنری فلمونه جوړیږي، خو ځینې کسان وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له امله فلمونه هغه ډول وده ونه کړه چې غوښتنه یې کیږي. سمود وړاندې خوست ښار ته نږدې د متون د مندخیلو کلي ځوانانو هم یو هنري فلم جوړ کړ، نندارې ته یې وړاندې کړ. دا چې دا فلم چا او څنګه جوړ کړ له خوست نه د نکیب الله متنوال دا رپورټ اورو.
کڅه هم له لسیزو راهیسې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې هنري فلمونه جوړیږي، خو ځینې کسان وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو لاملونو له امله فلمونه هغه ډول وده نه کوي چې غوښتنه یې کیږي. څومره د وړاندې خوست ښار ته نږدې د متون مندخیلو کلي ځوانانو هم یو هنري فلم جوړ کړ او نندارې ته هم وړاندې کړ.
خان بابا په پښتو کې خسره پیواجر غدا چې جرګنه منی نو پښتون نه دی.
دغه دوه نیم ساعته فلم کلیوالی دی ونکړه نومیږي. د یاد فلم ډایریکټر سید کمال مجاهد وایي چې په دې فلم کې نږدې اویا کسان لوبیدلی او ټول یې د همدې یو کلی اوسیدونکي دي، او فلم ته یې د یادو کلیوالی ستونزو د انعکاس موضوع ځکه غوره کړه چې په سیمه کې ناوړه ځورونکي او تباه کوونکي رواجونه شته او دوی باید د ځوانانو په توګه په مخنیوي کې خپل مسؤلیت او رسالت ادا کړي.
بعض ناوړه دودونو رواجونه دې ته مجبور کړو چې موږ یو فلم هنري فلم جوړ کړو. او دا فلم موږ په دا موضوع جوړ کړو چې کله موږ فلم خلک ویني په خوښ کې کېدای شي چې موږ په فلم نه بعضې هغه ظلمونه هغه رواجونه هغه دستورونه کېدای شي د فلم سره کم شي.
په فلم کې کلیوال ژوند انځور شوی او د سیمې د ښو او ناوړه دودونو پایلې پکې ښودل شوي، لکه د مظلوم ملاتړ، د مرکو جرګو د لارې د ستونزو حل کول او داسې نور. د همدې کلي یو سپینګیری سرښوونکی برکت بدلون چې د یو شمېر نورو کسانو تر څنګ په یاد فلم کې د مرکچی یا جرګوال رول لوبولی، د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خوست په څېر دودیزه ټولنه کې څنګه زړونه وکړل چې په یو هنري فلم کې ولوبېږي، هغه وویل
کاری ساده ته وای ماته برسیره په کلیوال نه نور خلکو هم ویل چې تاسو خپل رول ډیر خدي یو قومي مشر په توګه لوبولای دی. کلیوالي ژوند ډیر ښه انځور شوی دی، رحم ځکه چې هغه نو نوقصات کوم نیمګړتیاوي چې جمشې د فلم په شکل خلکو ته ورسته وخیالي.
دا فلم په خوست کې له زیت تلویزیون څخه هم خپور شو. فلم کتونکو وایي چې د یاد فلم کمرې غږ او ایډیټ په برخه کې یو شمېر ستونزې او نیمګړتیاوي وي، خو د فلم کمرمن او ایډیټر رحمت الله حق بن وایي چې که فلم په کومو برخو کې ځینې نیمګړتیاوي لري نو اصلي لامل دا دی چې دوی ټول کار په ناچیزو امکاناتو ترسره کړی. نوموړی زیاتوي، زه یوازې یو کوچنی کیمرا او یو زوړ کمپیوټر لرم چې د یو فلم د جوړولو او ایډیټ لپاره په هیڅ صورت کافي نه دي، او په دې برخه کې مولا اړوندو مقاماتو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې خو چاره سره په دې برخه کې مرسته ونه کړه.
یو وړکۍ کیمرا زه لرم، یو لیپټاپ کمپیوټر ده، نو په دې کمپیوټر او په دې کیمرا موږ دغه ټولې چارې ترسره کړې دي، او موږ ولایت ته، اطلاعات او کلتور ته، نور اړوندو ادارو ته یا چارواکو ته لاس غځولی، خو موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت د دا ډول ځوانانو هڅې ستایي، خو زیاته کړې چې ریاست یې په اوسني تشکیل کې د فلم جوړونې لپاره څه نه لري او یوازې دومره کولای شي چې وزارت ته یې راجع کړي. د ویل چې د دې ستونزې د حل په موخه یې وزارت ته وړاندیز کړی او ژمنه یې هم ورسره کړې ده. باید ویل شي چې کلیوالي دې ونکړه د فلم له بشپړېدو او خپرېدو وروسته د یاد فلم کارکوونکو په وینا د دې فلم سلګونه کاپۍ په خوست ښار کې پلورل شوي او همدارنګه نور ولایتونو ته هم لیږلي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو دا چهارشنبه یا دا شروع دا ورځې 19 پروګرامونه.
پلوشا
پا پاوکم یو لسو بجو،
حجره
پا اتویش منتا کم دو بجو،
ستونزه او سرکار
پا او منتا دا پاس دو بجو،
دا مشال تر رانا لانده
پا اتویش منتا کم دریو بجو،
دا نړۍ رنگونه
پا پاوکم سلورو بجو،
دا کرخی پغار
پا اتویش منتا کم پینزو بجو.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، اوس هم په روانه خبرونه کې راځو 19 پروګرام پلوشې ته. د دې اونۍ په پلوشه کې په پاکستان کې د خزو په زور او یا د قران پاک سره د واده کولو او دا شه د جایداد نه د محرومولو خلاف د قانون جوړولو او د دې ترڅنګ د خزو د ژوند سره تړلې په یو شمېر مسلو ریپورتونه اوریدلې شي. نو راځي چې د نن ورځې پلوشه واورو.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتانه هم لمانه راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو، په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د ریپورت ته. د نوومبر په 15 نیټه د پاکستان قومي اسمبلی لخوا د ښځو په زور او یا د قران پاک سره واده کولو د وراثت نه د محرومولو خلاف یو قانون منظوري ورکړه چې له عمله به اوس هغه کسانو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د خپل کورنۍ د یوې ښځې واده د قران پاک سره په دې خاطر کوي چې دا شن هغه د بل چا سره واده ونه کړي او په جایداد کې د خپل حصے غوښتنه ونه کړي. د پاکستان مطبوعات وایي په جنوبی پنجاب او سند صوبې کې اکثره داسې پیښې رامخته کیږي چې یو کورنۍ د خپل لور خور واده د قران پاک سره وکړي او بیا هغه جنۍ ته په ټول کلی کې پاکه بیبي وایي او ټول یې عزت او احترام کوي، که څه هم داسې کول د هغې د مرزۍ خلاف وي. د دې قانون تر مخه به په زور د یوې جنۍ واده کولو خلاف یو کس ته کم از کم 3 کاله او زیات نه زیات 9 کاله قید سزا او 15 لک په جرمانه لګول کیږي، او دا رنګ هم دومره سزا او جرمانه به په هغه کس هم لګول کیږي چې په زور د یوې جنۍ واده د قران پاک سره کوي، او د دې ترڅنګ ښځې د جایداد نه د محرومولو خلاف به 10 کاله قید او 10 لک جرمانه لګول کیږي. د دغه بل وړاندې کوونکي او د قومي اسمبلۍ د مسلم لیگ کاف ګوند غړي دنیا عزیز مشال ریډیو توای وړاندې به خلکو دا ویل چې دغه د دوی کورنۍ مسله ده، او بیا د ریاست لاړه هم د ښځو په زور د واده کولو او یا د جایداد نه د محرومولو خلاف به هیڅ سزاګان نه ورکل کېدی چې اوس به داسې نه وي. دنیا عزیز وړاندې وایي،
اب یہ سزا مقرر کرنے کے بعد وہ ایک سخت قسم کا ایک ڈائریکشن آتی ہے ریاست سے.
اوس ته سزا کې خدل وروسته به د ریاست لخوا یو سخت حکم راځي چې اوس په دغه خبرې د منلو وړ نه وي، او اوس په خلکو ته سزا ورکل کیږي کچری یوې ښځې ته خپل جایز حق نه ورکوي. اوس دغه قانون سینټ ته تللی دی، او د سینټ د منظورۍ وروسته به ولسمشر آصف علي زرداری لاسلیک کوي چې له دغه وروسته به د قانون حصه جوړیږي. د نوړاندې په دې بل څه اعتراضات وو، خو هغه تکنیکی وو او په بنیادی خبرو داسې څه اعتراضات نشته. ټول په دې پوه دي چې دغه خبرې غلط دي او باید داسې نورو نشي.
بنیادی باتو میں کسی نے کمپلین نہیں کیا، ٹریکشن نہیں آیا بنیادی باتوں پہ، کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ خراب ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے.
د پاکستان په پنجاب او سندھ صوبہ کې اکثر خزه په ونی کې ورکل کیږي، او یا په جاګیردارانه کورونو کې د قران سره په دې خاطر واده کیږي چې له وستر واخلي د بل چا سره به واده نه کوي، او دا شان جایداد هم په کور پاتې شي. په قبایلی سیمو او صوبہ خیبر پختونخوا دا شان افغانستان کې اکثر انجونې په سورا او بدل کې ورکل کیږي چې دښمنۍ پرې هوار شي، که څه هم وروستو دغه جنۍ نه یوازې د ټول عمر لپاره زیاتره د پلار په کور بند وي، او یا هم سخرګنۍ ورسره بده رویه ساتي. دا چې په قبایلی سیمو کې به آیا د دغه قانون نه ښځو ته څه ګټه ورسیږي، او دا چې په فاټا کې ښځې په دې اړه سوایي، د مشال همکاره ملیحه امیرزاده نور تفصیل بیانوي.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو د حقونو په لړ کې په متفقه ډول قانون منظور شو. دغه بیل یا قانون د دې نه وړاندې دوه وارې د قومي اسمبلی په غونډه کې معطل پاتې شوی. د دې قانون تر مخه د قرآن سره د جینکو ودونه په وراثت کې ښځو ته د حصه نه ورکولو او د جبري ودونو او سوره پر ضد د ککړ کسانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې چې آیا د دغه بیل ګټه به د فاټا یا قبایلي سیمو ښځو ته ورسیږي او که څنګه، د پاکستان پیپلز ګوند غړي جسټس فخر النساء چې قومي اسمبلی کې د دې بل سره مخالفت ښودلی و، په جواب کې یې وویل چې د دې بل ګټه به هیڅ چاته ونه رسیږي. ګوره، د دې سره به ښځو ته بالکل هم ګټه نه رسیږي. دا چې د بل منظوري شوی، په دې کې دوه قانونونه دي. د وراثت قانون د محمد قانون تر لاندې راځي، کوم چې یو مهم او اساسي قانون دی او دغه بیا څوک نشي بدلولی. او دویم قانون پکې د کوډ آف سیویل پروسیجر یا د ولسي خلکو ترمنځ د دودونو یوه قانوني کړنلاره ده. او کله هم چې چرې په وراثت یا د ځایناستې په معاملو کې دھوکه کیږي، د هغې فیصله ولسي عدالت کوي، کوم چې د ملک د نورو عدالتونو په مقابله کې ډېر قوي دی. اوس ماته چې په کوم سیز اعتراض دی، هغه دا دی چې د قانون مسوده جوړولو په وخت دې ته کتنه نه ده شوې چې که د دھوکې خبره پکې راشي، نو همیشه به پکې د ولسي عدالت خبره کیږي. د ولسي عدالت حکم د نورو عدالتونو فیصلې عملي کېدو ته نه پرېږدي. بلورې د ښځو د مقام لپاره د قومي کمیشن پخوانی غړي ډاکټر بیګم جان چې په فاټا کې د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوي، وایي چې اوس هم د مخکې په شان د فاټا د ښځو چاته پوس نه دی کړی.
زموږ په پاکستان کې دا خبره ده، وایي ګوته قلم ته پجړای چې راځي مونږ به تورې خبرې وو. مونږ دا چې دوی ځکه نه بل پاشي د بل ځینه بلی ساری، په دې کې بیا خبره په سړه کاټه کې پریوځي. دا بل د سیټل لري ښځو د لپاره پاس کړی دی. فاټا د ښځو نه چا پوښتنه کړې ده، نه څوک د فاټا د ښځو پوښتنه کوي. د فاټا د ښځو د پاره تر اوسه پورې په شپېتو کالو کې نه په سینیټ کې حق ورکړی دی، نه په صوبایي کې ورکړی دی، نه په اسمبلی کې ورکړی دی نېشنل کې. فاټا ښځو ته خدای رایټ نه دی ورکړی او نه په دې کې دوی فاټا ښځو ذکر کړی دی.
د ډاکټر بیګم جان په خبره په قبایلي سیمو کې لاول نه اور بل دی، نو ښځو ته د حقونو ورکولو مسله په ځای پاتې شي.
دلته پاکستان دومره په کړکېجنو مسایلو کې ککړ دی، دومره حالات ګډوډ دي چې زه وایم چې دې شونو ته به ډېر وخت چل سره پاتې نه شي. په فاټا کې اور بل دی، د غربت اور بل دی، د در په در دي، د کورونو نه بے ځای دي او هېڅ شی فاټا ته نه ملاوي. که څوک دا وایي ماته دراشي مخامخ ته جواب راکړي. خبره دا ده چې اوس خو د فاټا د ښځو هغه سلوک په ځای پاتې شو. نو راست شتا اول چې د فاټا د سړو نه ځمکه پاتې دي، کورونه ورنه پاتې دي ډک ډک، نو دوی به خور لوټ لا څور کی راست بس هغه خلکو ته پته یې چې په سترګو ویني.
دغه بل به اوس کامی اسمبلی نه وروسته سینټ ته وړاندې کیږي او د سینټ ته منظوري نه پس چې کله د پاکستان صدر آصف علي زرداری دا منظور کړي، نو د قانون شکل به واخلي.
بلوشه
د افغانستان په جلال آباد ښار کې 12 کلنه پلوشه چې وړاندې به دغه ښار کې بوټان پالش کول، د مشال ریډیو سره د خبرو وروسته اوس د یوې ادارې په مرسته یې دغه کار پرې خوده دی او سکول یې شروع کړی. دا چې پلوشه څنګه د خوندزي شوه، باز محمد عابد اورو.
د پلوشي په نوم یو 12 کلن انجلۍ چې د جلال آباد ښار په واټونو کې د بوټ پالش کار کولو، مشال ریډیو سره د مرکې له برکته د بوټ پالش کار ته خاتمه ورکړي او په خونځي کې په زده کړو بوخته شوې ده. پلوشه چې د کونډې مور، دوه ماشومان ورونو او یوې کشرې خور یوازینۍ سرپرست ده، د جلال آباد ښار د هډې فارم د کډوالو په کیمپ کې اوسېږي. د پلوشي مور مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې بې وزلۍ کیسه راته صدا رنګ کوي.
زما میړه مړ شوی، زه کونډم، دا بچی مې د یتیمانه او بس دغه لور مې 12 کلنه لور مې ده. چې وخت کې مې میړه مړ شو، دی بولانی به کله خرڅو کله به پالیشي کوله او وه چې موږ سره موسسې کابل دخوانه کومک وشو. موږ ته بیا د موسسې والا چې موږ سره کومک وکړو، موږ ته ویللې چې ښه دغه کومک موږ تا سره کوو خو لور به د نوره پالیشۍ ته نه پرېږدي. هغې رسته موږ پالیشي مې په لور نه کوم، مرتب کې مې اچولې ده، اوس مې دغه لور خپل سبق وایي.
دا چې موسسې څنګه پلوشه پیدا کړه او څومره مرسته یې ورسره وکړه، په خپله پلوشه یې راته وایي.
پلوشه مې نوم دی، مخکې به مې پالیشي کوله. مشال رادو د خوانه چې تاسو موږ سره مرکه وکړله، دا مرکه به کوم کابل کې موسسې والا اورېدلې وه. تانه زمون لمبر غخته د ټلیفون به مون ته زنګ واله مون ته ویلې روزه کې وای کابل تراشه به مون ته دی لسنیم زرا غانه ور رسیدلې کتاب چې مون ته جوړ کړی ویل چې دا دری مشته وخلی او نور مش په مش راځي سلور نیم زرا غانه تاسو سره مون کو مکه وس خپل سبق ویم ته میدان خواته مرتب د کنه اغل تزم ساری د خوانه زم وس پالشی سامان مرته ولې د وس پالشی نو
د دولو د شپ مشال ریډیو کې د پلوشي مرکه د روان کال د اگست په ومنیټه د خبر په وخت 10 بجې 20 منټو او 30 سکندو خبره شوې و. د مرکې ل خبرېدو نه می سورز ورسته د مشال ریډیو د مرکې لینک او داسې یو تصویر فیسبوک ته پورته کړو چې په لوشي پکې د جلال آباد خار په یو چوک کې بوتان پالش کول. په دوه درې ورځو کې دا لینک زورګونو کسانو ته تللیو، په سلګونو کسانو پرې تفسیری لیکلې وي او هر چا خپله همدردي ښودلې وه. خو په تفسیرو کې یو ځوان داسې هم لیکلي وو، د دوی خیریه اداره چې افغان بنسټ نومیږي او مولوي وکیل احمد متوکلی مشري کوي، د کونډو او یتیمانو سره اوږدمهاله مرستې کوي. که د دوی د دفتر د موبایل شمیره پلوشې ته ورکړي، کېدای شي چې دا بېوزله کورنۍ په نسبي توګه یو څه بسیا شي. شمیره مې د پلوشې تر کوره ورسوله او چې څو ورځې وروسته راته پلوشي ټلیفون وکړ، وی ویل چې موسسې ورته د اوږدمهالو مرستو کتابچه جوړه کړې، د بوټ پالش لکاره یې منی کړي او اوس یې مور په ښوونځي کې شاملوي.
او اوس یو بل رپورټ، د اردن ملکه رانیا عبدالله چې یوه ښځه، مور، وکیله، د مختلفو ادارو مشره او د بشري حقونو مرستیاله ده، هغه وایي کله چې هغه سحر وختي راپاسي نو د یوې عامې ښځې په رنګ ژوند پیل کی، او دا د هغې لپاره د عزت وړ خبره ده چې د خپل کام لپاره کار وکړي او د خلکو په ژوند کې ښه بدلون راولي. ملکه رانیا په اردن کې داسې یو شمېر ادارې چلوي چېرته چې د هغه خلکو سره مرسته کیږي څوک چې د ژوند د سهولتونو نه بې برخه پاتې دي. هغه د یو داسې ادارې د جارډن ریور فاونډیشن مشري هم کوي، کومه چې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي او دوی ته د ژوند د اسانتیاو ترڅنګ جدید تعلیم هم ورکوي چې دا شان دغه ماشومان په خپل د کار کولو جوګه کړي. هغه د ماشومانو لپاره د یو نړیوال مرستندویه ادارې ون ګول، یعنی یو مقصد، په مشرانو کې هم ده، د کوم مقصد چې په نړۍ کې د 2015 کال پورې ټولو ماشومانو ته تعلیم رسول دي. د ون ګول ادارې په اړه کوین رانیا وای،
دی ائیډیا بیهایند ون ګول از ټو ریلی ټرای ټو ګیټ پیپل ټو ډیمونستریټ ټو دی لیډرز دټ دی وانټ.
د دې ادارې د جوړولو مقصد دا دی چې د نړۍ خلک د خپل حکومتونو نه دا غوښتنه وکړي چې ماشومانو ته تعلیم ورکوي، او زما په فکر دغه ګام به حکومتونه اوچتوي. دا وخت چې 15 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي او چې دغه ټول سکولونو ته تلل پیل کینو، په دې بعد یوولس بلیونه ډالر د کال خرڅ راځي. دلته زه دا ویل هم غواړم، امریکایان په پالل شوي ځناورو بلا پیسې خرڅ کوي. دا شان د یورپ اوسیدونکو هر کال په آیسکریم او په لکونو پیسې مصرف کوي. نو موږ دا غواړو چې د ماشومانو تعلیم ته هم خلک پام وکړي. موږ غواړو د ماشومانو لپاره ښه فیصلې وکړو، دوی ته ټول سهولتونه ورکو. هر مور او پلار غواړي بچو ته زده کړې ورکړي، او موږ غواړو دوی ته مرستې ورکو چې را روان ژوند یې خطیر شي.
کوین رانیا زیاتوي، ون ګول اداره چې د نړۍ یو شمېر ماشومانو ته تعلیم ورکوي، غواړي زیاتو نه زیات ماشومانو ته ځان ورسوي او دا شان بنیادی پرایمري تعلیم ورته ورکړي. ملکه رانیا د نیویارک ټایمز د یو ښه خرڅېدونکي کتاب د سینډویچ سویپ لیکواله همدا چې د یو دوه ماشومانو جینکو لیلی او سلما کیسه بیانوي، کوم چې د یو بل سره د خېګړې زده کړې په سکول کې د خوراک ته شریکول نه حاصلوي. هغه داسې د دوه نورو کیسو کتابونه د کینگز گیفت او ایټرنل بیوټی هم لیکلي دي. په 2015 کال کې په پاکستان کې د زلزلې راتلو وروسته هغه د پښتونخوا صوبې منسری ضلع ته هم راغلی و او داسې په یو شمېر ادارو کې کار کوي چې مقصد یې په نړۍ کې د خلکو مرسته کول دي.
نظرته بتحرك قلبي جوا، معجبه مغرمه انا
ملکه رانیا فارغ وخت په عقابا کې د خپل ملګرو او کورنۍ سره تیروي. د ملکه رانیا او شاه عبدالله سلور بچی شهزاده حسین، هاشم، شهزادی ایمان او سلما لري، او ملکه رانیا زیاتوي غواړي خپل کورنۍ ته هم وخت ورکړي او دا شان د دوی لپاره په فارغ وخت کې پخلی هم کوي. د مشال په خبرونه کې دا واده نن ورځې پلوشا چې تاسو اوریده.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.